د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 15 دقیقې اونیز بحث لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یوه هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنخه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلون نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بېساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نو ویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې برید، په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولی دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندره نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربه يم. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوایي ولس په د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوې چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ له سیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدا شان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستاني رسنۍ د خوست پیښه یو هوایي برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلي دي چې په دې هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همدا شان لیکلي دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همدا شان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخه ونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي، دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حملې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداری ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو غږ نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو او ځینو رسنیو په مالي ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمېر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی که له دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤول به یې مجازات کیږي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللی. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز یې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او غواخلو تورن کړي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د سی پی جی د آسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یې له قوله لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دا هغه هیواد و اصول ته نظام ته د هیواد هغه علیا او لوړو اهدافو ته ژمنې وسی دا په هر هیواد کې دا شایسته نور داسې سمج د رسنیو څه نه غواړو.
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان واکل بیا ځلي رسیدو وروسته خبریالان په خپل سری ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخباراتو بیا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
و مور دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د اواز پر خپرېدو بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یکشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټولنیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول سوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو د خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغه سنولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو للارې حل سي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډېر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله سي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول سوو خبریالانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی او د دغه رسنۍ خبریال جناغا صالح او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ راهیسې نیول سوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته دې د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبریالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع شوي وه. هغه د رسنیو په غړو باندې چې د ګزارش ته نشول څخه نیولې د ګزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په غږیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه قرار قرار دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دې وکولای شي په محلي راډیوګانو کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دې داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندېږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو څو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې څخه حذف کړي، د رسنې څخه حذف کړي، په دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول شتاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د خبریالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه دپاره دوی مشخص تعریف نه لري، دوی حتی د ښځو دپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لرلی شي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی شي، دوی د رسمیت پېژندلو کې ډېر بد عواقب درلودلی شي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعات وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایی اتباعو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه همداراز په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعات وزارت د اګست په 13 یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبې په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو اتباعو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو د ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې ولسیزه کې د اسعارو د بایو حکته پرتوالي د بهایانو په فعالیت تړلې بللای او په دې برخه کې هم لزګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک احضار او بندیان کړي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خل نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له هیواده وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په یو تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوه د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پر ستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. مو او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمېنې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای درم ریخیست، من جوان نامرادم این بود تقدیریم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې په روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی راته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کلی بی لندن کابل دی ندر کم خار دا پاریس ننگ را هر کلی بی کابل پتی دنیا جنت
ده وطن ستاینی تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوس له هغه نه جنت وطن پاته او بهر کې سندرې غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وایي که دنیا کې خان او فقیر دی هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. خو زموږ وطن ده لکه مور پلار ورور خور همداسره باندې ګران ده. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح او آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
طالبانو
لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیا او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان شي.
مطلقه موسیقي حرام است از نگاهی فقه اسلامی. چیزی که
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغاړو ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یو سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبان و سیاستونه دو ستونزه لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یوه اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان د پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله ده. همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج و محتاج دي، سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړی ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ور سوا، او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې دي.
زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسیم نیټ ماول ډېر ګران دی، دا باید چې یو څه احتراق شوی.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي، د متقاعدینو په